د ماسپخین له دو تر څلورو بجو
السلام علیکم. په کابل کې د ماسپخین دوه بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی ده، خو په سر کې په کابل کې پر شمشاد تلویزیون باندې د بریت موضوع تعقیبو. له هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
په کابل کې د شمشاد ټلویزیون خبرونې چې د برید له کابل ځندیدلې وي بیرته پایل شوې دي، وایي چې برید پای ته رسیدلې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر جماعتونو او عبادت کوونکو ډلې بریدونه زیات شوې دي، او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له خپلې لور او زوم سره په اسلام آباد کې د فساد پر تورونو د ځانګړې محکمې په وړاندې څرګند شو. دا داعش وسلواله ډلې په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د برید مسولیت پر غاړه اخیسته. د اسلامي دولت وسلواله ډلې داعش سره تړلې عامه خبري آشن سویلې چې دا برید د دوی وسلوالو کړي. بلخوا د شمشاد ټلویزیون خبرونه چې تر برید روسته سندیدلې وي سو شی به مخکې بیرته پایل شوې او اعلان وکړ چې پر ودانۍ برید پای ته رسیدلې. خو د کابل د امنیت کمانډاني د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس نیم سات مخکې ازادي رډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هم په دې ودانۍ کې البته د شمشاد ټلویزیون د ودانۍ په لوړو طبقو کې تصفیه او تلاشي دوام لري. نو موري ویلي دي چې په ورستیو شیبو کې امنیتي ځواکونه توانېدلې دي چې درویش ماشومان د ټلویزیون له وړکتون څخه وژغوري. نو موري همدارنګ ویلي دي چې دولس نارینه او شپږ خزینه کارکونکي هم د شمشاد ټلویزیون ژغورل شوي دي. د تلفاتو په اړه زدونه کیس رپورټونه ورکړل شوي دي. لږ تر لږه د درې کسانو د وژل کېدو او تر شلو د زیات نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر جماعتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما په یو رپورټ کې چې نن سه شنبه خپور کړ ویلي، د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې رئیس دولت ضد وسلوالو پر جماعتونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه دوه څلوېښت بریدونه کړي دي چې تر اتو سو زیات ولسی خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولي. د یوناما په دې رپورټ کې چې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې پر مذهبي ځایونو او عبادت کوونکو یو شمېر بریدونه یې مستند کړي، ویل شوي چې په دې موده کې په دا ډول بریدونو کې 201 شپېته هم وګړي وژل شوي او تر 502 بیا تنو زیات نور ټپیان شوي دي. په رپورټ کې په ځانګړې توګه د افغانستان د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو او مذهبي مراسمو د بریدونو د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی. دا یوناما رپورټ وایي په 2018 کال کې پر مذهبي ځایونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو د بریدونو مرګ شوبله په 2018 او 2015 میلادي کالونو کې د همدې مودې په مقایسه څو چنده زیاته شوې ده. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پوس په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې د اډاو په اړه شواهد ندي موندلي. د خاتم ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا پوس د کندوز په چارداري ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د اډاو په اړه خپلواک څېړنې وکړي. بیان تاییدوي چې په دې عملیاتو کې په ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو ته تلفات وختي خو ملکی وګړي نه تسیان منشوي. دا پاکستان پخانه صدر اعظم نواز شریف لخپل لور مریم نواز او زوم سرنن په اسلام آباد کې د فساد پر تورونو ځنګړي محکمې په وړاندې څرګند شو. دا درې وړ یو زیاده فساد پر صدرې محکمو کې د خپل اوایدو څخه د زیاتې پنګ په لرلو تورن دي. دا تورونه د پاناما د پانو له رسوایي ورسته په دوی پوري شوې دي. د قاضي محمد بشیر په وړاندې نن د وړاندې کېدو پر مهال شریف او کورنۍ غوښتنه وکړه چې د دوی خلاف د اداري فساد درې دوسیه دي په یو دوسیه کې راي او ځای کړی شي. نواز شریف د نومبر په درېمه نیټه لندن څخه پاکستان ته ولاړ. شریف یې میرمن تر درملن لاندې ده. نو مولي تیره میاشت محکمې لخوا په رسمي توګه تورن شو، خو هغه پر خپل بې ګناهۍ ټینګار کړی دی. او شپېته کلن نواز شریف د پاکستان سترې محکمې د جولای په میاشت کې د هغو ادعاو پر بنسټ د دې هیواد له صدراعظم یې بې واکه کړ چې له پاکستان څخه بهر د نوموړي د پانګې د پټولو او د اداري فساد د نورو تورونو په اړه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پینګ یانګ پر اتومي پروګرام او سوداګرۍ د خبرو لپاره جنوبي کوریا ته رسیدلی. ولسمشر ترامپ په سیول کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د شمالي کوریا اتومي ګواښونه زیات شوي. د امریکا د ولسمشر د خبرو په اجنډا کې به سوداګري هم مهمه مسله وي. نوموړي د جنوبي کوریا سره د آزادې سوداګرۍ لپاره د نوو شرایطو غوښتونکی دی. ولسمشر ترامپ چې کله نن شمالي کوریا ته ورسید، نو دغلته یې د شمالي کوریا د اتومي پروګرام له کبله د راپیدا شوې ترنګلتیا په اړه مثبته یادونه وکړه. ویل چې بالاخره به دا هڅې کار ټینګار ورکړي. ټرمپ دا څرګندونې په جنوبي کوریا کې د امریکا په پوځي کم کې امریکایي او کوریایي سرتیرو ته کړي. ټرمپ له جاپان څخه شمالي کوریا ته ولاړ په دوکیو کې نوموړي د واشنگټن د هغه دریز پخلی وکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې په ټولو انتخابونو غور کوي او د هیواد اتومي پروګرامې مدني نړۍ او نړیوالې سولې ته ګواښ وباله. امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې د ټیکساس ایالت په یو کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې له حمله مخکې خپل خواخي د ټلیفوني پیغامونو په وسیله غواخلی و. د یک شنبه پر ورځ د ټیکساس ایالت په یو کوچنی ښار کې وسلوال سړي په کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه شپږ ویشت کسان یې ووژل. د ټیکساس عام امنیت د سیمه ییز دفتر مشر فریمن مارټین پرون وویل چې د دې حملې ریښې ظاهرا یو کورنۍ لانجه کې وي.
د وی
په دې کورنۍ کې و لانجه روانه وه. موږ خبر شوی چې قاتل خپل خواخي ته د ټلیفوني پیغامونو په وسیله غواخ کړو. په دې اړه نور څه نشم ویلای ځکه چې څېړنې او تحقیقات روان دي. او د امریکا د دفاع وزارت روسه لدی چې سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلان ولو تورن کړل. سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. سعودي عربستان پرون پر ایران تور ولګو چې د یمن حوثي وسلوالو ته هغه توغندې ورکړي چې دې ډلې د شنبه په ورځ د ریاض په لور وویشت.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو له کچرنګ مو چې د خبرونې په پیل کې ویل د خبرونه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی د خو په سر کې په کابل کې د شمشاد پر تلویزیون نننني بریټ موضوع تعقیبو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دې بریټ په اړه او د دې بریټ د تلفاتو په اړه څرګندونې کړې دي. د غراس د شمشاد تلویزیون خبرونه هم بیرته پیل شوې دي. وایي چې بریټ پای ته رسیدلې. همداسې به زموږ همکار نسیم شفق را سره د کابل سټوډیو څخه ده. شفق صاحب، شمشاد تلویزیون وایي چې حمله پای ته رسیدلې، مقامات څه وایي؟
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د شمشاد ټلویزیون مسؤلان وایي چې پر دې ټلویزیون د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې. د دې ټلویزیون خبرونه څو دقیقې مخکې بیرته پیل شوې. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مرستیال منیر احمد نوري وایي چې د دوی برمته شوي کارکونکي هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژغورل شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې په شمشاد ټلویزیون حمله کې یو ویشتنه ټپیان شوی دی. تر دې وړاندې د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سالم الماس ویلي و چې د دې ټلویزیون دوه تنه ساتونکي د حمله کوونکو لخوا وژل شوی. دغه راز ځینو راپورونو کې راغلي چې یو ښځه هم د حمله پر مهال وژل شوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس سالم الماس پر شمشاد خصوصي ټلویزیون د نننۍ حمله په اړه وویل:
چند نفر مهاجمین د ټلویزیون شمشاد، دو نفر از محافظین یا گدان دروازه بودن، اینا را زدن داخل تلویزیون شمشاد شدن. فعلا نیروهای امنیتی باید تحت پوشش است. قطع سیارو ما پلیس آمده، انشالله در حالت مارکدر است.
البته با دوه ایم چې خاغله الماس د قیمخ کې خبرې کړې و، هغه وخت خطر روانه و. پر شمشاد ټلویزیون نن سهار وسلوالو مخالفانو حمله وکړه. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې حمله کوونکو لومړی د دې ټلویزیون ساتونکو وژل او بیا د ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل. په جلال آباد ښار کې د ملي راډیو ټلویزیون پر سیمه ییز ودانۍ له حمله وروسته شمشاد لومړنی خصوصي ټلویزیون دی چې په کابل ښار کې پر وسلواله حمله کیږي. تیر کال په کابل ښار کې د تلو ټلویزیون د کارکونکو پر موټر هم انتحاري حمله شوی و چې سبان دې شلو تنو ته پکې مرجوبله اوختی و. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مدیر عبد احساس رسنوي ته ویلي چې د شمشاد ډیر شمیر خبريالان او کارکونکي د شیشو د ماتیدو او له دویم پوړ څخه د ځان غورځولو له عمله ټپیان شوی دي. د دې حمله مسولیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې منلای دی. د حمله عام خلک، خبريالان او د ملي شورا غړي هم اندېښمن کړي. د مشرانو جرګې د سه شنبه ورځې په غونډه کې هم په دې اړه خبري وشوي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار وویل:
حمله به تلویزیون شمشاد که صدای مردم است و صدای یک رسانه، این را جدا محکوم میکنیم. این حمله به حنجره مردم افغانستان است، حمله به آزادی بیان است، حمله به مردم ملکی است و جنایت جنگی است، جنایت بشری است، یک جنایت نابخشودنی در حق مردم افغانستان است.
یو شمیر خبریالانو او له خبریالانو او رسنیو څخه د دفاع زینو اورګانونو د حمله غندلی او د بیان او مطبوعاتو پر ازادي حمله بللیده. بلې مراد صاحب،
ډیره زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق او چې پر شمشاد تلویزیون د نننې حملې په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریک کړل. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نای مشر صدیق الله توحیدی پر شمشاد تلویزیون حمله جنگی جنایت ګڼي او وایي چې وسلوال ډلې په داشان حملو سره یوازې د خلکو کرکه خپلول شي. هغه ټینګار کوي چې پر رسنیو حمله پر ملکي او بې طرفو کسانو حمله ده او په کار ده چې خبریالان او رسنۍ د ښکېلو غاړو له جګړو او هدف ګرځونې خوندي وي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې د دې حملې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
دا په ټول نړۍ منل شوی قانون ده چې په ملکي اهدافو باندې حمله د جنگي جنایت دي. هغه ډلې تپلې چې دغه سې جنایت ترسره کوي باید پوه شي چې په دغه انسان وژنه کې دوی لاسته نه راځي. په دې خاطر د خلکو د نفرت او انزجار لامل کیږي. دا حمله کاملا یو جنایتکارانه حمله ده او زه هیله منجم چې زمونږ همکاران په دغه تلویزیون کې خوندي واوسي او څوک زیان ونه رسیږي. خو د حکومت دنده دا ده چې ژر تر ژره دغه غایله ختمه کړي او دغه تروریستان په سزا ورسوي او دغه جنگ باید ختم شي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی توحیدی د طالبانو وسلوالې ډلې اداره کړې ده چې په دې تلویزیون په حمله کې لاس ولري، ستاسو په نظر دا څه ډول کسانو کار کیدلی شي؟
په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، هغه طالبانو هغه څو ډلې چې په جنگ بوختې نه دي. په افغانستان کې داعش دي، نور د تروریستي ډلې تپلې دي. خو دا کار هر چا چې کړی ده یو جنایت ده، یو بشري جنایت ده. دا انسان وژنه ده او د باید دوی پوه شي چې رسنۍ یو بې طرفه سکتور ده. په دغه بې طرفه سکتور باندې حمله داسې ګواښ نتیجه چې دوی په ملکي افرادو وګړو باندې حمله کوي.
بلې توحیدی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو په نظر دا شان بریدونه په افغانستان کې رسنیز کارونه څومره متضرر کولی شي؟
خبریالانو د سترس او تشویش سبب ګرځي. د خبریالانو کورنۍ په تشویش کې اچوي، د اطلاع رسونې فضا ته زیان رسیږي او په عمومي توګه کار په رسنیو د خطر منلو یو ځای کیږي.
پر شمشاد تلویزیون مو د برید په اړه د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې یا نای د مشر صدیق الله توحیدی څرګندونې واورېدي چې وایي پر شمشاد تلویزیون حمله جنگي جنایت دی او وسلوال لري په داشان حملو سره یوازې د خلکو کرکه خپلولی شي. د خبرونه پاتې برخه د ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام کوربه اجمل تورمان دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو، د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات را روان دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په اړه د تیاریو خبره کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې دغه انتخابات به د روان مریض کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې د افغانستان له ولسی جرګې څخه تاسو د یو شمېر داسې خبرونو او کړنو شاهد وای چې عام ولسی لامل په دغه جرګې او د جرګې په غړو انتقادونه او آن مظاهره هم وکړي. زموږ د نن خبرونې موضوع دا ده چې د ټولو طبقاتو ولس باید په راتلونکو انتخاباتو کې څه ډول کسانو ته رایه ورکړي او ځوانان په دغه پروسه کې څومره د ولس د اعتماد وړ ګرځېدلی شي. په خبرونه کې را سره ملمانه دي ځوان مدني فعال امید حیران، د ځوانانو د پارلمان غړی ښاغلی عبدالله افضلی او دغه شان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ غړی مریم اروین بارکزی. ملمنو خراغلاس دغه شانتراسو درنه اوریدونکو هم کولای شي په تلیفون را سره یوځای شي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړي او هم کله درنو ملمنو په دې اړه څه پوښتنه لري هغه هم مطرح کړي. د اړیکو شمیرې مودي 0995 او 0922 1555. را به شو خپل ملمنو ته په اثر کې خاغله حیران نوبت باندې خپل څنګه راخلم. ستاسو په نظر باندې ولس باید دغه ټول موضوعات چې ما وویل دې ته پکتو په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسوالۍ د شوراګانو او په ځانګړي ډول د ولسي جرګې چې قانونونه به جوړوي مثلا په ډېر مهمو برخو کې پرېکړه کوي څه ډول کسانو ته باید رایه ورکړل شي.
د ستر واکمن په سپېڅلې نامه قدرمن ترمن صاحب تاسو ته د میز ګډونوالو او د ازادي راډیو ټولو رتونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. بالکل اٹکل چې نګدی راتلونکي کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې تر سره شي. د بده بخته ولس په تیرو ولس کلونو کې د خپل ولس اصلي استازو ته رای ورنه کړه او نه یوازې ولس ملامت نه ټاکنو کې هم درغلی شوی وي. او تاسو به د شاهزاده سره یو دوبۍ کې د ولسي جرګې د وکیلانو پټې معاملې لیدلې چې دوی د اقتصادي امتیاز په پایله کې دې جرګې ته راغله. خو داسې هم نه ده چې بډې به وي او درغلي به وي. د ولس رایه ډېر ارزښت لري او دا ثابته کړې هم د ولس چې وغواړي خاص تازه هم ولسي جرګې ته راوستلی شي. د بده بخته په تیر دور کې په ټوله کې ملي شورا هغه څه ونه کړ چې د ولس غوښتنې وي. د ولس درد او د ولس فریاد په صحیح معنی منعکس نه کړ. دوی د قوانینو په تصویب کې ډېره زیاته ناغېړي وکړه، حتی د ملت د فطرت او طبیعت خلاف رایې وکارولې. په تیر څو ورځو کې د وګړو حوله سب قانون چې مخکې دوی رد کړی وو او هغه د اساسي قانون څلور مادې سر په ټکر کې وو. د ولسمشر تقنی فرمان پر بنسټ دا قانون تعدیل شو. دوی بیا د ولس غوښتنې خلاف هغه ته درد رای ورکړ چې ټول موافق وو او مخالف وو. دواړو غوښتنه وه چې هم د ملت رئیس هم د قوم رئیس په برېښنې پیژندپاڼو کې. نو دوی د ولس د غوښتنو طبیعت او فطرت خلاف بیا دغه شی خیانت وکاو. همدارو د لوړو زده کړو وزارت قانون تر اوسه پورې د ملي ټرمینالوژي د نقص پر سبب هلته معلق ده. دوی تیر کې پروس کال یو قانون پاس کړ د تورو پیسو د وینځلو قانون چې هغه خپل د اساسي قانون سر په ټکر کې وو. وروسته بیا سترې محکمې ته محول شو چې هغه د تعدیل نه وروسته بیا دوی ته راغی. یعنی دوی خپل قانون په هنلري په قانون
په یوه ایران څخه موارد ډیر دي کنه هم دا تازه تازه موارد تم کې وښو مثلا ډیر مثلا په ولسی جرګه کې فساد موضوعات هم راپورته شو
دقیقا
دي ټول موارد ته په کتو چې تاسو یاد کړل نور به هم موجود وي. ولس باید څه ډول کسانو ته پراتون کې رائے ورکی چې دغه ستونزې چې تاسو وسیا د کړی د رامنس نشي.
د بده وخت اعظم ډیر هلمن نیم چرکلون کې هم ولس رڼو رایو ته ډیر پام وسی یا به دوی رڼې رایې وشمیرل سي، ځکه چې دوی په خپلو داخلي فسادونو کې دومره پړسېدل دونه اړیکې بهرنیو سفارتو سر پیدا کړی چې دوی به د بده بخته زما په نظر چې ډیره به بیا لار پیدا کړي.
نو څنګه به بیا رای پیدا کړي؟ مثلا ولس خپل رښتینو کسانو ته رایه ورکړي، مثلا ولس نن انتقاد لري په دې کسانو باندې، بیا به څنګه مثلا رای پیدا کړي؟
د بده بخته ولس داسې خلکو ته رایه ورکړه چې اول ځل کې تین ناراض او دویم ځل کې بیا هغوی خلکو ته رایه ورکړه. ډیر هیلمند نه یم په دې چې دوی یو پړسېدل په اقتصادي لحاظ باندې. دوی تمویل شو دوی کوي شي چې د نورو لارو د درغلي او بډو لارې بیا خپل ځان یو لسی جګې یا پټول کې ملي شورا او لسوالي شوراګان ته ورسي. خو بیا هم ولس مکلفیت او مسولیت رسالت دی چې دوی خپل مخلص او پاکو د ملي ګټو سرسم هغه شخص سره ورکړي چې دوی درد ته انعکاس ورکړي او د افغانستان د ملي ګټو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي ارزښتون سره سم اشخاص یو دوی ته ازمل شوي، نو پاک اشخاص درېږي نه دغه خطر کې ازمل شوي.
علي مننه. اخلي برګ زي تاسو په نظر باندې هم دغه موضوع چې ما یې دونه وخت نو کړ ولس به څه ډول کسانو ته رای ورکیا او د خغلی حیران خبره ته په پام سره چې مثلا کې دیش درغلې لري نور لري د څومره امکان لري وسنی وخت کې چې آیا فکر کوي چې راتلونکي وات کوم داس موضوعات موجود وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم خپل ور سره تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. زه ایما ایلیډلور نه چې پارلمان درې عمده وظیفې لري چې هغه نظارت د حکومت د کړنلارو نه دی او همدارنګه قانون پالنه ده او شازازي توپ دی. کپراتلون کې ټاکنو کې چې موږ په سرطان په میاش کې ویولرو نو په دوه کې لازم ده چې ولس هغه کسانو ته رای ورکړي چې واقعا علمی کډرونه وي ځکه چې په پاملرنه په دوه درې وظیفې چې پارلمان لري او د ډېرې تخنیکی برنامې دي نو دی ول هغه ایمو په نظر هغه کسان چې واقعا کډرونه وي علمی که پارلمان ته لاره پیدا کوم دغه ستونزې چې موږ په اوسنی پارلمان کې لرو زه په اطمینان سره وایم چې دا ستونزې به په موږ په راتلونکي پارلمان کې ډیر کم ولرو او همدارنګ ولس په څنګه کې د ټاکنو
غلی برګزې وس کم کسان په پارلمان کې دی ولسی جرګه کې ور انتقادونه پیاړه کی آی فکر نه کوي چې په دوی کې هم کډرونه مونږ لرو
متاسفانه په دو 2019 څوکیانو کې چې موږ لرو ډیر کم کډرونه دي په پارلمان کې اکثریت یې هغه کسان وو چې هتا تلسم صنف پوری تحصیلات نه درلودل او لکه چې تاسو ته او ټول ملت د سرګند د چې فعلاً دی په ځینی خصوصي پانتونو کې ثبت نام کړای دی او خپل تحصیلات مخته وړي نو ما په نظر دی و قانون گذار مرجع ده او په دو مرجع کې ضرورت تخصصي کسان ته دي هغه کسان چې واقعا د قانون په اړه پوښي لکه چې په موخ په ټولنه کې موخ کوي شو هغه کسان چې د حقوق او علوم سیاسي پانتون فارغ وي د یو شي کړی چې په دوه مرجو کې لار پیدا کوي امه په نظر دغه ستونزې چې فعلا په پارلمان کې
قانون څوي په دې اړه باندې مثلا د کسان چې وس بیا ځان کړي دي دوی د پاره شرایط څه دي
خو موخ که اساسي قانون ووینو او همدارنګه انتخابات قانون ووینو به وجود دي چې د موخ بنسټ ډیر دوه دادخواهی درلودل چې باید تحصیلی شرط په دو کې قید کېښول شي متاسفانه دا ونه منل شو او فعلا موږ کوم تحصیلي قید نه په اساسي قانون کې او نه په پارلمان کې چې ولس کډرونه ترې ورکړي خب زه ایما څرګندونه څه ده موږ د غستونز چې فعلا په پارلمان کې لرو مثلا چې موږ اوس وینو په قانون پالنه کې موږ ډیر زیات مشکلات لرو اکثریت قوانین چې سرنوشت ساز او ملت لپاره پاس نشول متاسفانه همدارنګه د شه استازي توپ نه کړ یو پاسخدهي سیستم د دې او خلکو په منځ کې موجود نه دی فعلا اغه کسان لکه چې ورور مم ورته اشاره وکړه فقط د خپل اقتصادي بڼو ته توساور کیوي او خلاص اته دورنما خپل موغ استاد ته چرای ورکړی د موغ ملت نه لري او همدارنګه که موږ وګورو دغه فیلنی ستونزې چې اکثریت په فساد باندې متهم دي د ټول که موږ وینو د ټول ستونزې بیا هم ریشه لري په موغ تخصص په برخه کې چې دی متاسفانه متخصصین نه دی متاسفانه په اساس قدرت په اساس قومیت په اساس زورواکی په دو اساس باندې پارلمان تلاره پیدا کړی ده نو اوس په ولس باندې دا لازمی ده ځکه چې په زمان کې موږ ټاکنې درلودې واقعا موږ د انتخاباتو په اړه دومره معلومات نه لرل دي خلکو آگاهی سطح ډیره ټیټه و اما اوس په ملرنه د دوه چې مثلا د اوس د پارلمان کړنې د اوس مشاهده کوي او ویني څه کارونه پارلمان کې تیریږي یعنی زه ما په نظر د ما لیدلورینه کې ولس فکر وکړ چې کډرو ته رایه ورکا او هغه ښه کسان چې د اساسي توپ لپاره غوړی دي هغه غوړه کو دغه ستونزې چې موږ په فلنی پارلمان کې لرو دا به نه وي او همدارنګه د ټاکنو کمیسیون هم باید یو هوکرلی کولیری او همدارنګه یو هوټ ولیری چې هغه درغلیان چې په گذشته ټاکنو کې شوی وی دی غونه جلوګیری وکړه
مننه ډیر غلی بارک زه مخکمه یو اشتباه وشو د خاغلی عبد الله فضلدین عمران عبد الله افضلی یو الف ما د خپل ځان کې اضافه کې لدینه بل بخنه غواړم خغلی فضلی کړه ته وې د موضوع ته کتو چې اغلی بارکزی هم ویل او خغلی حیران هم ویل وس مونږ ولسته څه ویلې شو چې څه ډول کسان ته باید دوی رای ورکي کله شي مثلا اغلی بارکزی ویل چې کډرونو ته کله شي کډرونه هیڅ پکې ونه وسی مثلا بیا هغه کسان چې خغلی ایران خبره ته کتو چې دوی انتخابات کې تر ډیره پرې یو څه چې ډیر دغه وړ دي هغه مالی پانګه چې ته باید ولري چې مثلا کمپاین وکي کله شي مثلا مالی پانګه د کسانو سره وی چې کډرونه نه وي او شاته څوک چې کډرونه نه دی هغه لاسونه تشوي وي لته شلاسته تم دښمنی نو دوی ومنه ته باندې څنګه کولای شو مثلا ولس باید څه وکي
په سر کې تاسو ته ستاسو درنو ملمنو ته او ستاسو درنو لید اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلی وړاندې کوم کچیر تر شو ټاکنو د ټاکنو هغه تیر حالات وګورو د ټاکنو سیستم وګورو او په افغانستان کې د ټاکنو ریواج کېدل یا د دیموکراسي په دیموکراتیکو اصول سره د ریاست جمهوریت پارلمان او نور کومې هغه ټاکنې چې هغه تر سره کېدل دا فکر کوم زما فکر یو هغه څه چې زمونږ ولاس زمونږ ملت ورسره نه بلده وو په اول کې په شروع کې. نو کله چې ټاکنې ترسره شوې یو ځل دوه ځله درې ځله خلک هم هوښیار شول او خلکو بلدیا ورسره پیدا بلدیا ورسره پیدا کړله. خو ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. دې په ځای چې ستونزې کمې شي دغه د ټاکنو کوم رول چې دی ټاکنو کوم سیستم چې دی دا د افغانستان په هر سیمه کې په لرې پرتو سیمو کې خلک بلدیا ورسره پیدا کړي او دی آزادو سیالیو للارې یا دیموکراتیک اصول للارې یو څوک وکولی شي پارلمان ته یا مشرانو جرګې ته یا ولس مشریه ته لاره پیدا کړي. نو دا د حکومت یا د حکومت ادارې چې په دې کې دخیلې دي د ټاکنو کمیسون دی د شکایت کمیسون دی خپله حکومت دی هغه چارواکي چې دي نو دوی دغه داسې زمینه مساعده کړه چې دغه سیستم تر سوال لاندې راولي د ټاکنو سیستم تر سوال لاندې راولي او خلک خصوصا ملت ولس د ټاکنو په کمیسن باندې بې باوره شي او یعنی د یو فساد ادارې په شکل یعنی داسې تعبیر ته کوي چې د ټاکنو کمیسن د ټاکنو سیستم او د ټاکنو پروسه یو شفافه پروسه نه ده یو فاسده پروسه ده. نو کچیرته ولس غواړي یا ملت غواړي چې خاص تازي ولري په مثلا پارلمان کې یا په ولایتي شورا کې یا ولس مشره ته نو دوی دې هڅه وکړي هغه چاته د رای ورکړي چې هغه دې ولس له منځه وي افغان وي. نو داسې څوک چې
هغه نه وي د کومې کې
نو داسې خو هم نه دی په ولس کې هر ډول خلک شته دي. صحیح دی ځینې خلک به وي چې هغه مثلا هغه مالی هغه وړتیا به ونه لري مالی پانګه به ونه لري.
صرف فضلي صاحب زما نظر دا دی نه زه فکر کوم چې ولس د خلکو په درولو کې انتخاباتو ته که نه په دې کې باید رول ولوبوي تر دې چې په رای ورکونه کې ورته رول ولوبوي که نه. یعنی دغسې کسان که پیدا نه شي دوی به چاته رای ورکړي. زه فکر کوم چې دوی باید دا پیدا کړي وې هڅوي چې تاسو ټاکنو ته ودرېږئ هغې وخت کې بیا مثلا د دوی رایه به هم ګټو.
ستاسو نظر دقیق دی ستاسو نظر زه تاییدوم چې ولس باید ما مخکې وویل چې هغه څوک چې پارلمان ته ودرېږي یا ټاکنو ته ودرېږي هغه باید ولس له منځه وي. داسې څوک نه چې مثلا خارج کې ژوند کړی وي له بهره راشي کله بیخي لیدلی نه وي ولسوالۍ نه وي لیدلې ولایت نه وي لیدلی. ډېر وکیلان په پارلمان کې شته دي په ولایتي شوراګانو کې شته چې هغه له خپل کلي او خپل ولایت څخه لیدنه نه شي کولی نه دي تللي د خلکو له ستونزو نه دي خبر هغه نه پوهېږي چې د خلکو ستونزې څه دي خلک څه غواړي د خلکو مشکلات څه دي. نو اساسي خبره دا ده چې ولس په دې کې باید ډېر هوښیار اوسي. اولنی اصل چې دی هغه ولس دی ولس باید داسې څوک وټاکي یا داسې څوک را مخته کړي. نو ولس کولی شي هر څه وکړي په دا بیخي یعنی که چېرته هغه زمونږ تاسو هغو سیمو ته راشي چې هغلته د پوهنې سطحه یا امنیت یا هېڅ څه نشته. یعنی که چېرته فکر وکړو چې هغلته هېڅ هم نشته خو هغلته داسې خلک شته دي داسې مشران شته داسې ځوانان شته دي چې هغه د ولس رښتینی استازي دي د ولس غږ تر دولتي چارواکو تر مرکزي حکومت کولی شي را ورسوي. داسې نه ده چې یعنی ته چې خلک ژوند کوي هغلته ښه او بس شته دي داسې نه دی چې هغلته به ښه انسانان نه وي. خو ځینې مشکلات دي چې مثلا حکومت په دې کې خپله ستونزې جوړوي ټاکنو کمیسون یعنی ډېر ستونزې په ټاکنو کمیسون کې دي خپله په حکومت کې دي شکایت کمیسون کې دي. زه د ډېرو صحنو شاهد یم چې هغه کسان چې
زه فکر کوم چې ډېره پړه باید په ټاکنو کمیسون او په حکومت وانه چو څه فکر کوم چې ولس په دې برخه کې مسؤل دی چې ولستینی استازي
ولستارزم
مال پارلمان ته که مثلا ولسوالۍ شورا ولایت شورا دې ته
معرفي کوي. ډېرو صحنو شاهد یم هغه څوک چې دي ولس رښتینی استازي دي رایې اخیستې دي خو کله چې ټاکنو کمیسن ته د رای اچونې صندوقونه راغلي دي هغه رایې ورکې شوې دي.
داسې هم کېدای شي ښاغلی فضلي چې د ولس رښتینی استازي راغلي وي رائے ہم گٹلی وی پاک رائے ملی شورا تراغلی ورس بدل شوی وی
نا داس کسان شتا دی داس کسان ہم پیدا کی گیا دی ولس
دا بچنگ دا سندر چنگا وارشی
ز کا خپل فکر تراشم ز افغانستان کی دی یو ٹکی یو ٹکی دے چے زغا نشم کولے سوال دے چغت جواب پیدا اغا دی انسان پی جند نہ دے یعنی ما ہس وقت ونه شو کی انسان پو خپل ټولنه کی پو خپل محیط کی خپل چپیرار کی او پی جن اساسی مشکل د انسان پیژندنه ده یعنی دلته انسان پیژندګلوی ډیره مشکله ځکه هغه څوک چې هغه اساسي هغه چې مثلا افغان وی ملي ګټو تشمن وی خپل قوم خپل ژبې ته خپل هیواد ته خپل خاورې ته خپل بیرغ ته یعنی د دې د دې شان تشمن یو خلک پیدا کول ډیر کم دي
ډیر ډیر مننه خغری فضلی زه فقط یو موضوع تاسو نه بل ایران سي پختم هغه دا چې یو څه د مریم جان خبرې او د متفدی سي خبرې په یو ځکه سره د مخامخ شوي هغه دا چې غلی مریم ویل چې کدرونه او خغری فضلی وایي چې بهر نزنې کسان راځي دوی نه بلې حال دا چې هغه به کدرونه وي چې د بهر ناراضي کنه دا غوښتند څنګه دا غشي فکر کوي چې کم یو ډیر مهم دی کم یو تا ډیر
بالکل لمړی خو په قوانینو کې د علمي کچې لپاره د کم یار نشته بل خبره دا ده چې من ولیدل بیا د کیولس کرامو چې ډیرو په هیله یو کډرونو چې علمي کچې ډیر لوړه و هغه تولس راي ورنکړه خو هغه چې جنایتکاران ول جنگی مجرمین ول او په فساد کې ککړو لاغو ته راي ورکړه یعنی په ننګرهار کې د پنتون ساز ناکامیږي او یو بل جنگ سالار کامیابیږي نو دا خپل دولس شعور هم ښیي دولس شعور د بدبخته دومره لوړ نه چې دوی تفکیک کوي چې خو بد څوک دي زه اما په نظر زم چې ډیر په قدر او علمیت بیانیم ډیر ټینګار ونکو په دې چې منګولي د ډیرو قدرونو چې هتا ماسټران دی پی ایچ ڈی کړی هغه د ملت او د ملي ګټو پر ضد راي وکړوله یعنی هغه د ولز د طبیعت خلاف د هغه د غوښتنو خلاف راي وکړوله زه وایم چې د سوګي چې هغه نیت ولس ته چوپړی د هغه نیت د مظلوم ولس د درد انعکاسي او د هغه د ملي ګټو ته ژمنتیا مهمه ده چې هغه په درونی پاکي او نیت او اراده دی چې ولس ته په واقعي معنی خدمت کوي دغه خلک به د تشخیص کی که خیر که د هغه علمي کچه دونه ډیرم نه خو ستاسو د ولس کې خلک چې هغه په دغه معیارونو برابر دي خو موږ ولیدل چې هغه علمي کچم ډیره غټه پی ایچ ڈی او ماسټرېم کړي خو هغه د ملت خلاف کار وکړي یعنی زموږ چې دغه دوړ توازن به توسادل شي چې هم علمیت لري په قوانینو پوه شي ځکه د قوانین د جوړونې مرجع ده او هم پاک اشخاص وسی نو دا به ډیر مثبت تمام شي چې هم علمی کډرونه او هم پاک او ژمن او ملي ګټو ته وفادار او وطن ته ژمن خلک دی ټا کتابه غړی لا غړی
ډیر ډیر مننه خغله ایران قدر من اوریدل خو لاندې خبرتیا ته ورزو ته لاندې خبرتیا ور سب بیا راګرځو ستاسو ټلیفوني اړې کې جواب او د ټلیفون شميري یو ځل بیا مخکله خبرتیا ته اعلان وم 0995 او 0725
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه
په خبره کوم واستوب واستي خبر نه کوم
خو بیا تاسو به په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ مالو ته چې قانون به تطبیق شي کله د قانون تطبیق شي
انا ان شي دا د نلت تملا تیر دی کله نلت تملا تیر سم نو ټول نن د حساب سم دي چې په مخدمونه سي ویډیو کې کرکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څکر کوي ماما اوسګار دی دغه سنځ له افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
قدر من اوریدونکو بیا هم خره غلاس لکه څنګه چې مخکې هم موضوع یاد کړ د خبرونې په سر کې موضوع مو دا چې موږ څه ډول کسان یا ولس باید څه ډول کسانو ته رای ورکړي چې هغوی د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات ته لاره پیدا کړي او کامیاب شي. په دې برخه کې را سره میلمانه دي مدني فعال ښاغلی امید حیران، د ځوانانو د پارلمان غړی ښاغلی عبدالله فضلي، او دغه شان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا د بنسټ غړي اغلی مریم اروین پارکسي. تاسو درنو ریتونکو کولای شئ دا اوس لمکسره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه را سره خپل نظرونه شریکئ. بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا. بلې ازادي رادیو دا مهرباني وکړئ.
اوروره خې جوړي
مننه. کور ودان څوک لکه مزه اوروره
سیداری زازیم دی پکتیا ولایت عارف
زازی. زازی سه مهرباني وکړئ د موضوع په اړه څه نظر لرئ او یا هم کله درنو ملمنو څه پوښتنه لرئ مطرح کولای شئ.
او زبری خورنا او دی ورونو تا او خور تا ول سلامونه وړاندې کوم. نو زما دا وختنه ده چې ان دې سه وغرا کې لکه دې تیر په تیری چې مونږ دی کاندیدان وو غولول، مطلب دلته به چې روان وو ډیره سلام علیکم زمونږ په پام هم نو دې موټرونه به سینمای نیمای راوتل چې سیبه کته کړې ان سلامونه به راچول مونږ وې چې دې نه دې پسند ده. نو کو چې کله لبدا مرغ دی پارلمان تلار ته نن وتله ولسی جرګې تلار ته دن نشول، یعنی اوس داسې احساس هم نه کوي چې موږ هم د کومې دې افغانستان یو که نه یو یا د پکتیا یو که نه یو یا د عارفزاده یو که نه یو. یعنی راخور موږ ته داسې یو جواب راکړي چې دغسې خلک یعنی راتلونکي هغه کې موږ څنګه وپېژنو.
بلې تاسې په نظر څنګه باید وپېژنو؟ تجربو درته ثابته کړي همدا اوس مثلا که نه که کوم څوک درته د موټر له شیشې نه ځان نیمای راواسي څنګه هغوی ته به رایه ورکوي او که نه هغه کسانو ته به رایه ورکوي؟ داسې کسان آیا تاسې په خپله سیمه کې په نښه کړي دي چې هغوی هم هڅولي وي چې راتلونکي انتخاباتو لپاره ودرېږئ، هغوی ستاسې رښتینې خدمتګاران وي، یعنی تاسو ودرېږئ انتخابات ته موږ به رایه درکړو، داسې څه شوي؟
یرا کوم چې دا په خوا کاندیدانو یې دیتا خو یې رائے بیا ناممکن ده چې موږ ورکو، ځکه چې موږ وپېژندل دوی ځانونه ثابت کړل چې موږ بیخي دی هغه د پکتیا یو هم نه. خو بیا هم داسې یعنې باید کلیوالي سیمه زه د مطلب د امیرخېلو د کلي یم، کاندید ودرېدو د بل کلي نه، هغه زمونږ د هغه دی د هغې د کلیوالو نه پوښتنه وکړو چې دا سړی څنګه دی، ځکه هغوی ته خو پته یې هغې کلیوالو ته پته یې چې دا خدمتګار دی نه دی یعنی وطن دوسته دی نه دی د خلکو ته خدمت کوي نه یې کوي. همداسې اول باید وپېژندلی شي، بیا دې د خلکو ته د عامه پوهاوی ورکړلی شي چې یاره دا سړی یعنی یا غدار دی ښه سړی دی او رایه ورکړي
مننه. زازی صاحب مریم جان ساس پوښتنه هم ځان سره یاداشت کړه چې مشخصه مولدو یې څخه کړې وه چې جواب به ورکړي ان شاء الله. بل اړیکه هم را سره ده. بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام وروره، څوک لکه مسا؟
شاهزاده نا وینایم د کونړ ولایت
څخه. بنا صاحب خیر جوړی په خیر خیرتی
شکر الحمدلله ترمان صاحب تو خوشاله شوم چې غږ مې دی واورې دوګرانه.
مننه. کور ودان ژوند یو سي مهرباني وکي نبینا صاحب د موضوع په اړه ساسي نظر او یا هم ملمنو کڅ پختن لري.
اول قدم کې ټول ملمنو ته سلام کوم او د افغانستان ټول شریکو خلکو ته. ترمان صاحب موضوع خو ډیره خیسته موضوع ده او زه دومره وایم چې دا خلک خپل چګی رالی او خپل فزان ولي بیرست چغه وای چې زه ولګی دم
چې خپل به ماته ده
بل ګرانه. بعد موږ او تاسو د خپل ټولن د خپل هغه کم نه هیڅ لرو دا غینه بعد موږ او تاسو د سین انسانان را مخې کو چې هغه متدین خلک هغه وطن فرس خلک افغان شموله فکر ولري، نه د خپل خېټه او د خپل چوکۍ او د خپل موټر په غم کې. نو اوس هغه دی وشوله دغه دی خلکو ته امتحان شو، آینده دپاره به موږ ګورو چې خلک څه رقم خلک غوره کوي او هغه د افغانستان په نفع باندې کار کوي او که د افغانستان په سقوط باندې کار کوي. اوس خو که وګورو وایي هغه پښتو کې یو متل دی وایي فکه دا دي لا بله سپکه. زه اوس په داسې پارلمان څه کوم چې ما د افغانیت او د اسلامیت نه وباسي.
بله کوم مشخصه پوښتنه؟ بله بله بنا صاحب مهرباني، ما مشخصه پوښتنه خو نه لري له ملمنو څخه.
نو ملمنو نه مې دا ته پوسته ټول خلکو ته مې هم دا غږ دی چې باید موږ تاسو نور دغه ولس کال تیر شلو ولس کال کې چې موږ تاسو اوس بیا هم خو بدونه پیژنو تور او سپینونه پیژنو خپل بیا کلتوب به باید موږ تاسو د خلک راوخی کو چې هغه د دې وطن ته دردونه باندې پټی شي نورې ګرانه
ډېر ډېر مننه نبینا صاحب کور ودان ژوندی وسې یو بل اړیکه هم را سره ده دا به هم را واخلو بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا ازادي رادیو دا مهرباني وکړئ
السلام علیکم خستانه وش
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا
سلام مرسیما او سلام به میمنه عزیز تان
وعلیکم مهرباني
از میمنه عزیز میپرسم که امون افاره که به صدا درستی و به اسلامیت و به خوبی در مجلس کاندید کنه خدا و او کامیاب شوه همه قدر مصرف پیسه رو او از کجا کنه زیاد مصرف داره یک آدمی که به صداقت و به درستی و به راستی کار کنه رشوت نخوره دزدی نکنه حرام خوری نکنه این پیسه رو از کجا پیدا کنه یک ثانیا یک زمان ما از یک فرانسوی پرسان کردم که در کشور ما چی گپ است که هیچ امنیت نمیشه هیچ خوب نمیشه ما هیچ پیش نمیریم او گفت که در کشور شما یک آدم غریب نه بیچاره نه که هیچ چیز نداره سالها حکومت میکنه یا به چوکی میشینه یا به هر رجالی که باشه پیسه دار میشه خوب که جیب بازو میره یکی دیگه میره او آدمی که کار آموخته کار میفهمه کار میتونه جیبایش پر است او که کار نکنه غریبی که اینجا یک لک دلار مصرف کرده او از کجا کار درست بتونه و در پالوی اینقدر مفسدی که هست
بله 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 اورم میره بنی
امیر نه پوسینم تشکر خدا حافظ
ستاسی نو بخینم نو مو فلوان ویلو
حفیظ الله بیات از ولایت غزنی
حفیظ الله جان غزنی نه مننه کور ودان رازو زوابونو ته د حفیظ الله ورور پختنه یو څه د دغه وړ دقت وړ د زکه د یو موضوع ته اشاره وکړه چې هغه چې ماړه دي هغه کتا سول ریکوي نور کسان راځي د اوس کراتلون کې کسان راځي دوی هم مثلا خپل جوبونو رکول تر شي بیا به بل کې سوي دي موضوع باندې به هم خبرې وکړو خو مهرباني وکړئ مریم جان
د پکتیا ولایت څخه اړیکه نیولې وه محترم ځاځي صاحب پوښتنې په اړه زه ووایم چې دلې د مدني بنسټونو مکلفیت دی تر څو چې د پارلمان د استازو وخت چې جلسې لري یا په کمیسیونو کې جلسې لري همدارنګه په ولایتو کې چې ځي خپل فعالیتونه اجرا کوي ایدونه نظارت وکا او همیشه مروزه راپور ملت ته خبره کا او همدارنګه په هغه مدني ټولنې چې فعالیت لري د ټاکنو په اړه او د ټاکنو د نظارت په اړه ځینې پروګرامونه آگاهی باید تدویر کا هغه ولسته چې واقعا د ټاکنو آگاهی نه لري د ټاکنو په اکل نه پويږي لکه چې تاسو ته څرګنده ده
دغه اشاره کاندیدانو ته
دقیقا دی چې موږ څه رقم تفکیک وکړو چې څه رقم تفکیک وکړو چې څوک خدي څوک بد دی څوک کار کا څوک کار نکا نو یګانه لاره چې ما په نظر راځي هغه بنسټونه چې د ټاکنو د شفافیت لپاره کار کانو د مکلفیت دادې چې د پارلمان د کړنو نظارت وکا او همدارنګه ځینې پروګرامونه باید د تدریزی کا چې پارلمان استازي خلکو ته پاسخگو کا لکه موږ هم بنسټم دغه پروګرامونه لري استازي د هر ولایت نه موږ په پارلمان کې چلرو اې دیسه خبرې کو بعض تاون هالونه دي چې په ولایتو کې موږ تدویری وو او وکیل علي بیا یو ځان سره او وکیل وخت چې د خپل کار نه د خپل کرن نه هغه ته ملت ته مغاستوز نمائندګو هغه ته ولس خلکو ته وخت چې خپل کرن لارې تشریکوي یعنی موږ یو ارتباطي پول شو د خلکو په منځ کې او د پارلمان په منځ کې نو ما په نظر کې دغه پروګرامونه زیات شي زه په کامل توګه ویلای شم چې دغه ستونزه چې فعلا وجود لري پراتلون کې پارلمان نو کې پراتلون کې استازو کې به دا مشکل وجود ونه لري
ډیر ډیر مننه فضلی صاحب حفیظ الله ورور پښتنو کړه نابینا ورور خو په ټوله کې خپل نظر وړاندې کې ولې حفیظ الله ورور لغزدی نه دوی ویل چې اخه که خسان پیسې نه لري دا به کوم کې دوی ځان کاندید کې بل دا موضوع مثلا چې اچھا چې پیدا کړی هغه تاسو لري کوي نور کسان راولې هغه به ډیر پر کار کې نور پیدا کی دا ستونزه څنګه واره شي
مننه دې ورور نه ورور ټول ورور نه چې تماس نیولې او پښتنې وکړلې زما په نظر کچیر ته له هر څه مخکې په دې فکر وکړو یعنی د څو کال چې حکومت ولی ورته یا حکومت ورته یا حکومتداری ورته یعنی دغه ارڅ شتون لرلو باید په ملت جوړونه باندې څه کار شوی وای، ملت مو جوړ کړی وای، خلکو یعنی عام په هوای مو کړی وای، ډېر نوی مهم مسایل و چې د هغوی په اړه باید د ملت د ولس غوږونه مخلص کړي وای، خو متاسفانه داسې ونه شول. نو زما نظر دا دی چې که چیرته ولس غواړي چې یو رښتینی استازی پارلمان ته یا کوم بلې هغه ته راولي ولایتي شورا ته، نو دوی باید هغه څوک وټاکي، هغه څوک چې هغه د مخکې مې هم یادونه وکړه چې هغه رښتینی خلک وي، وفادار خلک وي، پردیپال نه وي او ملي ګټو ته ژمن وي. که چیرته هغه پیسې نه لري، مالي لګښتونه نه لري، نو راشه ولس ته دغه کوم چې راشه د 500 روپو په خاطر یا د 100 ډالرو په خاطر یا د یوې ډوډۍ په خاطر یا د یو جوړې په خاطر خپله رایه مه خرڅوئ، په هغه چای مه پلورئ چې هغه پیسې لري. هغه چا ته رایه ورکړئ، تاسې رایه بیا نه ورکېږي. خیر ده، که چیرته تاسو یې ورایه مفته ورکړه، هغه څوک چې تاسو یې غواړئ هغه ځای ته ورسوئ، نو هغه خلک هماغه څوک چې تاسو باور پرې کړی دی، باور پرې لري، نو کولی شي هغه تاسو بریا ته ورسوي، ستاسو ستونزې حل کړي، ستاسو کومې ستونزې چې په سیمه کې لرئ هغه له حکومت سره شریکې کړي او ښه ځواب ته وغواړي، ځکه هغه به د رښتونه دي ولس استازی. که چیرته اوس راشو ځینې ښه خلک دي په پارلمان کې، داسې هم نه ده چې ټول خراب دي، خو اکثریت هغه خلک چې هغوی کمپاین کوي، پیسې مصرفوي، هغه نو که چیرته فکر وکړو زه چې پیسې مصرفوم خو دې په خاطر مصرفوم چې زه بیا پیسې لاسته راوړم، دې په خاطر خو نه مصرفوم چې زه دې پیسې مصرف کړم بیا دې لاسته نه راوړم. یعنی دا پیسې مصرفول یا لګښتونه کول دې په خاطر خره کوي چې واپس یو څه لاسته پې راوړي، دې په خاطر خو نه کوي، دې ملت غمه خو نه دي مړ. که چیرته ولس غواړي چې رښتینې استازي ولري په ملت جوړونه، په فکر جوړونه، یعنی دا د حکومت کار و چې دا کار یې باید کړی وای، د مدني ټولنو کار و، دغه کوم ګوندونه چې لرو د دغو کار و چې په دې اړه باید زیات کار کړی وای، چې ملت ولس ته یو عام پوهاوی شوی وای، تر څو څنګه یو خاص تازه ټولنې ته معرفي کړو، بیا ټولنې څخه مثلا دغسې مهمو ځایو ته چې هغلته د ملت او د ولس استازولي په ښه توګه وکولی شي، رښتینې خلک وي، نو دا په دې لارې نه موږ کولی شو. خو د دې ټولو ستونزو یوازینی حل چې دی هغه پوهه ده. که چیرته د افغانستان هر سیمه، هر ګوټ، هر برخه په پوهه سنبال شي، اغلته دی پوهنې سیستم ته خلک لاسرسی ولري، نو موږ هغه امنیت ته کرا شو، نو امنی خو هغه خو عامه دی، خو هغه خاص دی. نو اولنی فکر د ملت جوړونې او د خپل حق
غوښتلو په اړه اشاره وکړه. ښاغلی فضلي، زه غواړم همدغه پوښتنه له ښاغلي بارکزی نه وکړم، ځکه تاسو د یو پوښتنه دوی ته راجع کیږي، مثلا دوی د بنسټ د نوم یو برخه عادلانه انتخابات دي، اوس آیا په عادلانه وو کې دا هم راځي چې خلکو ته مثلا د عامه پوهاوي پروګرامونه د دغو بنسټونو لخوا نه جوړ شي، لکه ساس بنسټ چې دی چې څه رقم کسان ته باید رایه ورکړي، څه رقم کسان ته رایه ورنه کړي.
دقیقا دا ته نه د فیفا نه، بلکې د هغه بنسټونو چې مدني بنسټونه دي، دوی مکلفیت هم دی چې ځینې پروګرامونه، آگاهي عامه پروګرامونه باید ولس ته ولري. همدارنګه فیفا په خپل مقدار مسؤلیت چې لري، دا مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی دی. موږ ځینې آگاهي پروګرامونه هم په مرکز کې او هم په ولایاتو کې لرو، او خوشبختانه موږ وشوی کړی چې د ډیری محصلین او متعلمین نه چې په ولایاتو کې او په مرکز کې مصروف دي، درس دي او د تعلیم دي، موږ د دې ساده پروګرامونه لرو او د به تعقیب یو. زه هم د افضلی صاحب خبر په هغه ادامه چې زه هم د مدني ټولنو نه یو خواهش لرم یا یو خاص لرم چې ځینې پروګرامونه چې د تنظیمي وي، که دا په اماهنګي سره تنظیم کاو په خټوګه برنامه‌ریزی شي، ما په نظر دا انسجام اماهنګي په داسې ټولنو کې او په داسې پروګرامو کې ډېر عمده رول لري، او هر یو مدني ټولنه چې غواړي داسې پروګرامونه طرحه کړي او د ولس سره داسې پروګرامونه ولري که په هماهنګي د یو بل سره دا پروګرامونه طرحه کړو، هم موږ کوی شو چې ولس ته دا برنامه ورسوو او همدارنګه د تکرار د برنامو هم جلوګیری کړي.
بله، حیران صاحب نه پوهیږم چې کوم فلم به خو ما یو وخت یو فلم لیدلی و په دې انتي فلمونو کې، اوس په دې کې دا د انتخاباتو موضوع مونږ یوازې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره په افغانستان کې د مناظرو شاهدان یو چې مناظري جوړیږي د دغه شان انتخاباتو لپاره فکر کوي چې د مناظرو سیستم څومره ګټور دی مثلا په یو 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 ولسوالۍ نه مثلا 15 کسان شپږ کسان غواړي چې ځان کاندید کړي کنه آیا فکر نه کوي چې د یو سیستم د یو پروګرامونو جوړ شي د 15 کسان یو ولس مخته ودرګي د خپل پروګرامونو سره شي کله خپل کا پروګرامونو کې څه نوی دی د خبرو د کول نه به هم دا معلوم شي چې دوی خپل رائے چاته وکړي فکر نه کوي داسې پروګرامونه هم راسته کولای شي
بهشکه مناظرې خو ډېر غټوري دي د مناظرې غټه ده چې الته معلومي چې څوک څوک دی د دوی د خبرو نه د دوی کړنلارو د طرحونه د دوی د هغو ارمانونو نه چې دوی بزل کې لري ولس به تفکیک کوي شي اوس کدا ټاکنو کمیسون کې تعدیل رہی شي یعنی ټکورسي یا د حوزوي ټاکنو سیستم پلی شي الته به ډیر خمو لمیږي چې مثلا دی ولسوالینه یو وکیل راځي او ورسره بل رقیبم یي سیالي نو هغه به ونوي چې دل کم یو بهتره ده نو هغه به د مناظرونو ملمیږي د دوی خبرونه بیانونه چالت ولست خپل کوي خبرې کوي نو سیمیز رسنۍ په دې برخه کې بیا بیت کارو کی د ولس د فکری رونتیا لپاره چې دوی د نوماندان لپاره د ولایتي شورا د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانی نو دوی به داسې مناظرې جوړې کی چې هلته دوی خپل خبرې خپل ارمانونه خپل تګلارې کړنلارې ولس روخانه کی بیا ولس به تفکیک کوي چې څوک څوک دی نو دا ډېر ګټورې دي مناظرې او لږ تر لږه دوی به طرحې ولري لیکلې طرحې چې دوی د ولس د ارمانونو د غږ د انعکاس لپاره څه کوي او زما ور یو وړاندیز زده چې پولیس غږ کوم چې دغه ازمویل شو وکیلان ته بیرای ورنکی د سوک چې وځي ځکه دوی په یو نه یو ډول کا یو کس نیم پاکه می خو پټوله کې دغه پارلمان مبسد دی نو دغه سولیدل سیرو ترای نو کې ډیر دي ځوانان ترای ورکی پرتلون کې ځکه ځوانان هم زدکړې لري هم په قوانینو پوي او هم په دولسې نسبی زړه درديږي نو هیله مې دا چې هغه مخلص ژوند پاک زړی او ملي ګټو ته ژمن ځوانان ترای ورکی چې هغه د ولس او ملت رښتونی اساس ولي وکړي
ډېر ډېر مننه دې موضوع ته ځم او ستاسو د ځوانان د پارلمان لګړی مې پښتنه کول چې تاسو په نظر په دغه پروسه کې ځوانان څومره د ولس د اعتماد وړ ګرځیدل شي په سنوي شرایطو کې
مننه ترمن صاحب خټیک ته اشاره وکړه ځوانان د ټولنې هغه برخه ده چې یعنی د ټولنې غزيات برخه ځوانان تشکیلوي تقریبا 15% برخه د ټولنې ځوانان تشکیلوي نو کچیرته د ځوانانو هغه ورتیا ته راشي ځوانان ژمن یعنی اکثریت ځوانان ژمن خلک دي او توان لري چې دی ولست رښتینی استازولي وکول شي دی ولست رښتینی استازي ووسی خو دا څنګه نه چې ټول ځوانان پاک دي ځوانان کوم سندشته سپینګیرو کوم شته دي یعنی زمنګ د فساد د کچیر تر راشو د غستون زو
ځوانانو پرلمان کوم سندشته
وو سند خو اره برخه کې شته دی افغانستان پرخه اره برخه کې کنه دا نور د جنگونو او د ناخوالو او د مختلفو عواملو د زمنګ ټولنه کې دوه مستونځي پیدا کړي دي یعنی کچیر ته هغه فکر وکم چې ستونزه دا ده چې ستونزه ډیره غټه ده یعنی یو اره برخه تاثیر لاندې راوستي ده نو ځوانان کولای شي د ټولنې هغه رښتینی استازي ووسی خو ځوانان هم باید وپیژندل شي هغه رښتینی بچان وي د ولس لمنځه وي د ولس خلک وي زه دا ځینو شیانو کې ډیر په قدر والے یا غپوه سطح مند ډیر غنه کوم صحیح دی یو څوک دلاړ شي خارې بهر ته دلاړ شي زده کړې دی وکي خو بیا راشي مثلا مرکز کې ژوند کوي غلطه ستوګنځي هغه کوي خو دې هغه دې کلی ولسوالۍ هغه دې خلکو لا زړه نه نوي خبر چلته څه تیریږي یعنی موږ دا ولس اس خلکو ته اړتیا نه لري زه فکر کوم صحیح دی ملت جوړونه یا پارلمان چې دغه سی او زیاده شغل ته قانون جوړونه نظارت او نور کرنه د شرط کار
وشکنه نه نه فقط کوپلان د ولډ هم راته وي چې تاسو پارلمان د ځوانانو پارلمان تاسو د موضوع لپاره څه کار کړی
ما د ځوانانو پارلمان په ډیر نورو برخو کې لکه روغتیا ده په هنه ده ګډون ده او نور ډیره مهمه برخه دي چې هغه برخه کار کوي او بل دا مهمه برخه ده. نو زمنګ راتلونکو ناس کې دا یو مهمه موضوع ده چې راتلونکو ټاکنې څنګه ورځو نو د راتلونکو ټاکنو د شفاف ټاکنو د رڼو ټاکنو لپاره څنګه طرح جوړ کړو د ټاکنو کمیسون سره شریک کړو
او ځوانانو رول
په دې ځوانانو رول په کې هغه کوم ځوانان سره رول لري. ځوانان د ټولنې په د هرې برخې په پرمختیا کې اړین رول لري ځکه د ټولنې زیاته برخه ځوانان جوړوي ځوانان تشکیلوي. نو کچیرته راشو د ځوانانو هغه اولنۍ کار دغه دی چې د ځوانانو پارلمان هغه کارونه ځنه یادم خو ډیر کارونه دي چې اوس نشم کولای خبرې پیو کوم وخت کم دی. خو ځوانان مثلا د صلح په برخه کې کچیرته موږ غواړو چې رڼې ټاکنې وشي او ښې ټاکنې ولرو یعنی ټاکنې وشي د افغانستان په هر برخه کې نو یوازینۍ لارې صلح ده چې د صلح لار نه موږ کولای شو چې ټاکنې ولرو ځکه نامنی به کم شي مشکلات به کم شي. او بل دا د عامه پوهاوي په برخه کې ځوانانو پارلمان ډیر کار کړی دی او بیا هم کوي او په راتلونکي کې د ټاکنو موضوع یو مهمه موضوع ده موږ په نظر کې نیولې ده طرحه مو جوړه کړې ټاکنو کمیسیون سره انشاءالله شریکه به کوو او د هغې په تطبیق کې به هغوی سره مرسته کوو انشاءالله مرسته به ورسره کوو.
مننه مریم جان. یو 15 دقیقې لرو د خبرونې پای ته. همدغه موضوع له تاسې هم پوښتو چې د ځوانانو رول په دې برخه کې څومره موثر دی او بل دغه چې دغه دی ټاکنو په قانون کې دغه د سن موضوع د ولسی جرګې د خو لپاره که په دې موضوع هم لګرنا واچوي چې څومره مثلا د دې زمينه مسایل راځي مثلا ځوانان ورشي ولسی جرګې ته ولسوالۍ شورا کې.
لومړی پښتنې پاره هم زوایم زه هغه د فیفا بنسټ کې چې کار کوم یعنی ډیرای کار مې د ځوانانو سره دی او ما په ځوانانو کې دغه نیرو پیدا کړې ده چې ځوانان ته فرصت ورکړ شي زه په اطمینان وایلی شم چې یعنی د ډیر خل سره ورنی به ولري ځکه چې موږ که اوسنۍ نسل د گذشته نسل سره مقایسه کو یعنی زه بیا هم به وجود د چې
فرصت پد ورکړ شي
ورکل
لاست راوړي د فرصت
دوا بودلی دوا بودلی ریزه پیرازم ځوانان که اوس موږ وینو مقایسه کو نسبت گذشته استادو ته یا ولس خلکو ته هغه کو مقایسه کو په دو یعنی زه یقین لرم چې هم تحصیلات لوړ دي او زه په تحصیل باندې یعنی ډیر هغه لرم تاکید لرم چې تحصیلات دی تخصص دی چې انسان یو ځای ترسیوي. او بل موږ که وینو ځوانان اوس د گذشته ځوانان سره ډیر زیات فرق کړی دی ځکه چې هغه قومي تعصبات چې موجود و خوشبختانه په اوسنی ځوانانو کې موجود نه دي او همدارنګه د خپل اجتماع ستونزې په خر توګه درک کړې دي او خې کرنلارې ورته لري. او د دوهمې برخې په اړه چې زه تاسو ته وایم خب انکه موږ د ځوانانو پالیسی مطالعه کوو چې معینیت خانه تصویب شوې ده ځوانو غو کس ویل کیږي چې د 30 تر 15 دیر شو کلونه
یعنی موږ پکې نه راځو
ځوان دو کسان ته ویل کیږي نو اوس که په قانون کې موږ وینو یعنی قانون کې سنی قید چورته ورکړ شوی دی 25 کلنه دی ایما په نظر دا یو ښه فرصت دی د دوی لپاره چې بر علاوه چې د خپل تخصصي دوره پای تر سوي شي یو مقدار تجربه هم لاسته راوړلی شي او د په صحیح توګه کولای شي چې د ملت نه استازیتوب وکاو همدارنګه چې په راتلونکو ټاکنو کې کڅ په ولسوالیانو کې وي کڅ په پارلمان کې وي چې موږ ځوانان نیرو ته فرصت ورکو او ځوانان د دوه فرصت نه چې فعلاً ورته مساعد دي مثلا په پالیسی کې په ایمو په پالیسی کې فعلاً ځوان هغه ته کسول کېږي چې د 30 تر 15 دیر شو کلنه پوره شي یعنی سن یو مقدار پورته شوی دی باوجود د چ په نور قوانینو کې په نړیوال قانون کې تاسو وګورئ ځوان یعنی ځوان کټګوري مشخصه ده اما موږ ته 15 دیر شو کلنه پوره ځوان ورته ویلای شو او که موږ ځوانان ته فرصت ورکړو
ځکه چې ځوان د څه توې کاکاو خرابه
نه موږ مطابق د مو پالیسی ځوان او تل سره تر 15 دیر شو کلنه پوره وي که ځوانان ته فرصت ورکړ شي که ځوانان راشي د سیاسي چاري لاسته وهلي ځکه ځوانان ځان نه ثابت کړي مثلا پر رسنیو کې تاسو ووینئ اکثریت نیرو ځوانه ده همدارنګه که تاسو په نورو ټولنیزو برخو کې وګورئ ځوانان خپل ځان په اثبات رسولی دي نو خه دی چې موږ فرصت ځوانان ته په سیاسي ډګر کې ورکو او زه ارزو لرم چې د ځوانانو پارلمان هم یو خلاص راوړنه ولري چې پراتلونکو کې موږ په عنوان دی وخه تجربه دغه پارلمان مثال ورکړی شو.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو تاسو ازادي راډیو او د ځوان فکر خبرونه نن مو باس په دیو چې ځوانان پر اتلونکو ټاکنو لپاره سره لوبول شي او څه ډول کسان باید دوی د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګان د انتخابات په ځانګړي ډول د ولسی جرګې لپاره انتخاب کی په دې پروګرام کې په دې خبرونه کې را سره ملمنول ځوان مدني فعال خاغلی امید حیران د ځوانان د پارلمان غړي خاغلی عبد الله فضلی او دغه شان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا د بنسټ غړي مریم اروین بارکسي لته ټول مننه کوم چې په دغه خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ دغه شان لته ستر نوریدونکو هم چې ټلیفون پکره خره سره پات شوي کله پښتنې مو وکړي او خپل نظرونه مو شریک کړل لته سه هم مننه کوم تربلې مو پر لوی او بخون کې خدای سپارو خوونه ولري
زوانی غزل غزل دا خوب ما وجنی زوانی غزل غزل دا خوب ما وجنی